ګرانو قدمونه اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. نن د شروع ورځ د 2013 کال د دسمبر د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. په پیښور کې وخت شوی دی د ماښام شپږ په کابل کې د 5:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 8 بجې دي. د دې یو ساته خبری خبرونې وړاندې کوونکی وږمه جالوان
او زه محمد اکرام.
اولاول هم ساسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د سلور ملکونو د سفر په وخت نن د روس پایتخت ماسکو کې د دغه هیواد خارجه وزیر سرګی لابروف سره د افغانستان د سولې او دوه اړخیزه اړیکو باندې خبرې کړې. اخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وایي د ملي امنیت نن دوی یو داسې دښمن سره مخ دي چې د ملک په هر خار کوڅه دفتر او جماعت یې برید کړی.
موږ هم سایګان همیشه وایي چې په افغانستان کې امنیت د دوی امنیت دی، خو کله پر باور نه کوي. تر دې وروسته به په دې باور هم کړي ځکه چې امنیت راتلونکی دی.
د پاکستان د احتساب د عدالت لخوا د غبن په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د 2 کالو د بند سزا اورولو په غبرګون کې مخالف سیاسي ګوندونه په حکومت سخت ټکونه کوي او وایي د احتساب په نامه یوازې مخالف سیاسي ګوندونه په هدف کیږي.
او د امریکې د حکومت نیمه یا جزوی تړل کېدل نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې 15 ورځې ته داخل شوي چې د دغه ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول نښې نښانې لا تر اوسه نه لیدل کېږي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو ته وار په وار وړاندې کوم. سملګري اوسې اول هم پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وایي چې د ملي امنیت نن دوی د یو داسې دښمن سره مخ دي چې د ملک په هر خار کوڅه دفتر او جماعت یې برید کړی دی. نوموړي نن دا خبرې په داسې حال باندې کړي دي چې هغه د کورنو چارو وزارت ته امرالله صالح او د دفاع وزارت ته د اسدالله خالد د وزیرانو په توګه معرفي کړي دي. نوموړي ویلي دي چې د دښمن د بریدونو مخنیوي لپاره جمهور رئیس د کورونو چارو دفاع وزارتونو ته داسې بل کسان معرفي کړي دي چې د هیواد امنیت خوندي ساتلو توان لري. اخوا د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی د سلور ملکونو د سفر په وخت نن د روس پایتخت ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او دوه اړخیزه اړیکو باندې خبرې اترې کړي دي. پاکستان وایي د روس او نورو ګاونډي ملکونو په همکارۍ سره د افغانستان په سوله کې مثبت کردار لوبول غواړي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار رحمان بونیری وړاندې کوي.
په ماسکو کې د روس او پاکستان د خارجه چارو د وزیرانو د لیدو کتو وروستو مطبوعاتو ویلي دي په افغانستان کې د سولې لپاره ګامونه ښکاري د نور کلا په پرتله ډیر ګړندي شوي دي. مطبوعات وایي د پاکستان او روس مشران د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ نیغ په نیغه خبرو ته ډیر متحرک ښکاري. تیر ورځ د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې لوړ پوړو چینایي او پاکستاني سفارتکارانو په افغانستان کې د نوو بدلونونو په حق خبرې کړې دي. د خبر تر مخه تیر ورځ د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د نوو بدلونونو په حق لا پراخه موافقه ته ورسیدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سلورو هیوادونو د سفر په لومړي پړاو کې دوه ورځې وړاندې کابل ته رسیدلی وو او د غلطۍ د خپلې ډلې په مشرۍ کې د افغانستان د صدر هغلی اشرف غنی سره ملاقات کړی وو. په تیرو لسو ورځو کې د شاه محمود قریشی کابل ته دا دویم سفر دی. بلې خواته د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل متحده عرب اماراتو د سفر نه وړاندې د اسلام آباد سفر کړی وو. د ځینې نړیوالو رسنیو تر مخه روانه میاشت په اسلام آباد غونډه کې د طالبانو د قطر د دفتر استازي هم موجود وو.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.
د پاکستان د احتساب عدالت لخوا د غبن په قضیه کې د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف ته د 2 کالو د بند سزا اورولو وروسته مخالف سیاسي ګوندونه سخت غبرګون ښکاره کوي. د پاکستان د مخالف ګوند مسلم لیگ نون ډلې مشر حمزه شهباز د شروع پرواز په حکومت باندې سخت انتقاد کړی دی او وایي چې د احتساب په لړ کې حکومت یوازې سیاسي مخالفین په هدف کوي. دوی ویلي چې حکمران حکومت لخوا د داسې هلو ځلو د مخنیوي او پر ضد ګامونو لپاره د دوی ګوند به کوشش جاري ساتي. دوی دا هم وایي چې د احتساب په نامه د بډې رشوتونو په کیسونو کې د نواز شریف پر ضد کوم غوره ثبوتونه هم نشته. اخوا د پاکستان د سترې محکمې د لخوا د سید ذوالفقار علي بخاري پر ضد د دوی د برخاست کولو خواست رد کړی شوې دي. نوموړي د وزیر اعظم لخوا د بهرني پاکستانیانو د دوی د وسایلو د پرمختګ لپاره ځانګړي مرستیال دي. د سترې محکمې دوی کسیزه بنچ ته دغه خاص کې ویل شوي وو چې د سترې محکمې امر چې برخ شهریت لرونکو په حق لوه د فیصله په نوموړي باندې هم لاګو کیږي.
د انډونیشیا په لرې پرتو غربي جزیرو کې د تیزو بارانونو له کبله تیر هفته راغلي سونامي یا سمندري طوفان اغیزمن شو خلکو ته د مرستو کوششونو کې ستونزې پیدا شوې دي چې پکې تر اوسه پورې تملو شو خلکو شمیره 370 ته رسیدلې ده. نور حال په دې حق باندې د وایس آف امریکا په یو رپورټ کې تاسو ته زمونږ همکاره منزه شهید وړاندې کوي.
د جاوا ولایت په لویدیس او د سوماترا ولایت په جنوب کې لا هم د ژغورنې هڅې روانې دي. دغه سیمې سونامي سختې ځپلې دي. په انډونیزیا کې سونامي د شنبې یا خالي په مخام رامنځته شو. د پوهانو او ځمکه پیژندونکو په وینا دا سونامي د سمندر په تل کې د ځمکې ښویدلو او د کراکاټوا اور غورځونکي غره د فعالیت په وجه رامنځته شوې چې د نړۍ تر ټولو فعال اور غورځونکي ټاپو ګڼل کیږي. په ساحلي سیمو کې په سلګو کورونا او هوټلونه تاوانی شوی دي. انډونیزیایي چارواکي وایي زپل شوو سیمو ته ډاکټران، اکمالات او روغتیایي تجهیزات استول شوی دي. دا پروان کال کې په انډونیزیا کې دوهم وژون کې سونامي ده. د سپتمبر په میاشت کې د دې هیواد په سولاویسی جزیره کې قوي زلزلې یو سونامي رامنځته کړ چې څه د پاسه 2500 کسان یې ووژل او 10000 کسان یې بې ځایه کړل. د انډونیزیا میټرولوژي هوا پیژندنې او جیوفیزیک ادارې ویلي چې د کراکاټوا اور غورځون کې غر اوس هم فعال دی او د دې سیمې شاوخوا اوسیدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې هلته لتللو ډډه وکړي. انډونیزیا د 10000 جزیرو نه جوړه شوې، 280 میلیونه نفوس لري او د اور غورځونې د لیکې پر سر پرته ده.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د سودان پولیس له نهې پر ورځ په هغو مزارچانو هوایي ډزې کړي دي څوک چې د صدر عمر البشیر د استعفا د مطالبې تر مخه په صدارتي محل وروختل. پولیس په مظاهره کوونکو اوخ کې بیونکي ګیس هم ورشتې دي. حکومتي بیان دی چې په دغه پیښه کې سمرګ ژوبلا نه ده شوې، خو د موقع د شاهدانو وینا ده چې درې کسان لګېدلې دي. اخوا د شام د سرکاري خبر رسانې ادارې سنا خبر دی چې د شام د هوایي حملو دفاعي نظام صدر مقام دمشق سره نږدې د میزایلو یوه حمله تمبولې ده. سنا وایي چې دا حمله د اسرائیل جنگي هوایي جهازونو کړې ده او په دغه کې د شام درې پوځیان ژوبل شوي هم دي.
داعش تندرو بټلې د نهې په ورځ د لیبیا په خارجه وزارت شوي ځانمرګي برید زمواري په سر اخیستې. په دغه حمله کې درې کسان وژلې شوي. تر اوسه په ازاره توګه د داعش ډلې د دغه دابې تصدیق نه دی شوی. په کال 2011 کې د لیبیا مشر معمر قذافي حکومت نسکورېدو راهسې په لیبیا کې اړې ګړې موجود دی.
په چین کې د بشري حقونو په یو نامتو وکیل باندې د ملک خلاف د اړیګړي راپورته کولو په تور کې مقدمه جوړه کړې شوې ده. چین د کال 2015 د 9 جولای نه په ټول ملک کې د حکومت د مخالفینو د نیولو کار ته لاس اچولی دی. نامتو وکیل وانګ کوانګ ژانګ او د بشري حقونو په سلګونو نور مرستیالان د دې مهم تر لاندې نیول شوي دي.
د امریکې د حکومت نیمه یا جزوي تړل کېدل نن د شروع یا چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې 15 ورځې ته داخل شوي دي چې د دغه مسلې د حل په برخه کې هیڅ ډول نښې لا تر اوسه پورې نه لیدل کېږي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د نهې په ورځ امریکایي ځواکونو ته د کریسمس د مبارکۍ وړاندې کولو په وخت په دې اړه یو ځل بیا خبرې کړې دي او ویلي دي چې هغه نشي ویلی چې حکومت په بیرته کله پرانستل کېږي، خو زیاته کړې ده تر څو دا تر هغه بدانه پرانستل کیږي تر څو چې دوی د مکسیکو سره په سرحدي پولو لپاره د دیوال لپاره پیسې نه بي ترلاسه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ڈی سی نه مخبنی غبانی اوری. د افغانستان د ملی امنیت شورا مشر حمدالله محب ویلی چې ملی امنیت نن دوی د یو داسې دښمن سره مخ دی چې د ملک په هر ښار کوڅه دفتر او جمعه ته برید کړی دی. نوموړي دا خبرې د افغانستان د دوه مهمو وزارتونو د کورونو چارو وزارت او د دفاع چارو وزارت لپاره د دوو وزیرانو د معرفي کېدو په مراسمو کې کړی دی. نور حال پی د افغانستان د ریډیو خبريال حق ملوان را کوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب وایي د دښمن د بریدونو د مخنیوي لپاره جمهور رئیس د کورنۍ او دفاع وزارتونو ته داسې وړ کسان معرفي کړي چې وبه کولای شي د هیواد د امنیت خوندي وساتي. د کورنۍ چارو وزارت ته امرالله صالح او دفاع وزارت ته د اسدالله خالد د سرپرست وزیرانو په توګه د معرفي کېدو په مراسمو کې ویل د وزارتونو رهبرۍ ته معرفي شوي کسان بشپړه کاري وړتیا لري او ولس هم د همداسو کسانو د دندې په ګمارنې ملاتړ تړکوي. موهيب وویل
نن موږ داسې یو دښمن سره مخ یو چې اول ختمو خار کوڅه دفتر مسجد داسې ځای نشته چې دښمن دی هلته په موږ باندې وار نه کوي. دا ټول شهداو ویني په نظر کې نیولې د رئیس جمهور یو فکر چې داسې کسان باید د وزارت دفاع او داخلي رهبری ته راشي چې دوست اطمینان پکې ویني او دښمن ترې وډاریږي.
د ملي امنیت شورا مشر زیاته کړه د مسولیتونو د خو اجراتو په ترسره کېدو کې د کورنۍ چارو په وزارت کې امر الله صالح او په دفاع وزارت کې اسدالله خالد بریالیتوب نه یوازې د افغانانو بلکې د ټولو سیمې پورې اړه لري. نوموړي زیاته کړه
موږ هم سایګان همیشه وایي چې په افغانستان کې امنیت د دوی امنیت دی خو کله پر باور نه کوي تر دې وروسته به په دې باور هم ځکه چې امنیت راتلونکی دی. دا موږ چانه په خیرات کې نه غواړو. سوله هم په خیرات نه راځي او نه په زوف باندې راځي. د قوت نه د خپل خلکو د عزت د ساتلو دپاره په اول موږ میدان کې درېږو او بیا به نور خلک زموږ سره که هر معامله کوي سوله کوي موږ هغوش په همیشه ورته وایو.
نوموړي وویل چې امنیت له چانه په خیرات کې نه غواړي او سوله هم په خیرات ناراضي خو په بشپړه قوت سره به خلکو د عزت ساتنه کوي او د سولې لپاره د حکومت غیږه خلاصه ده. دا په داسې حال ده چې د سولې د درنشه رئیس عمر د وزی په امر په افغانستان کې د سولې ولایتي دفترونه تړل شوي دي. د سولې علي شورا ویان احسان تهری ویل چې د سولې دفترونه د لنډ مهال لپاره تړل شوي او لامل یې په ولایتي کمیټو کې د اصلاحاتو راوستل په ګوته کړي دي. د احسان تهری په خبره د ولایتي کمیټو کې به بشپړه اصلاح اتره وستل کیږي او خای چې څلور میاشتې ورسته د سولي ولایتي دفترونه یو ځل بیا پرانستل شي. حکمل صدات امریکا غږ دی ریډیو افغانستان.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. زمونږه د یوې غټې خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخبنی غباندی اوري. د افغانستان د سولې لپاره په دغه ټوله سیمه کې دا وختي کوششونه روان دي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی دا وختي د سلور ملکونو د سفر په وخت ماسکو ته رسیدلی دی. د دې ترڅنګ یو تازه خبر نن دا هم راغلی دی چې ایران د افغان طالبانو سره لیدل کتل کړي دي. دا خبره د ایران یو اعلی امنیتی چارواکي کړي ده. زمونږ سره دا وخت په سټوډیو کې زمونږه همکار پیروز برشاه صاحب ناسته. پیروز صاحب تاسو سره مشوي په خیر علي.
په خیر
پیروز صاحب. په داسې حال چې امریکا د افغانستان نه د نیمو ځواکونو د رابېستو په پلان باندې خبرې کوي. که څه هم دا ګنګوسي د خپل میډیا کې خبرونه راغلي دي، په سیمه کې یو شمیر مهم کردارونه هغه فعال شوي هم دي. نن د ایران امنیتي چارواکي په هغه خبر راغلی چې طالبانو سره لیدل کتل کړي دي. د ایران رول دا وخت څومره مهم ښکاري او طالبان دا وخت د خبرو اترو په میدان کې په کم ځای ولاړ دي؟
نو چې د ایران خو ډېر مهم رول دی. ایران اوس د نه اول نه یو خو تاریخي تعلق دی افغانستان خلکو سره، مذهبي، تاریخي، لسانی او دین علاوه. دوی ایران اوس پورې د داسې یو پالیسی ده چې هغه کې دوی طالبانو سره هم سناسه اړیکې ساتي، هغوی کومک هم کوي، خو یو حد پورې کوي، د حد پورې چې افغان حکومت هم ورنه خپه نه شي. او نن چې اوس دا کوم تاسو خبره وکړه د ایران چې کوم سلامتی کونسل هغه سیکرټری چې کوم کابل په دورې دی، هغه هم دا ویلي دي چې موږ د طالبانو سره خبرې کړي دي، ناسته کړې ده، خو د افغان حکومت په خولې مو کړې ده چې هغوی راته ویلي وو چې تاسو د طالبانو باندې خپل اثر استعمال کوي او موږ خبرو ته کینوي. د امریکې د کانګرس ته یو رپورټ راغلی دی د پینټاګان نه، د دفاعي وزارت نه. هغوی هم دا وایي چې ایران چې کوم دی هغه یو مستحکم او یو سټیبل افغانستان غواړي، چې کوم دی ایران چې کوم هلته اهداف دي هغوی په مطابق وي، او هغه کې دا دی چې داعش هلته ختم شي په افغانستان کې، د ناتو او د امریکې ځواکونه واپس لاړ شي، او چې کوم دی ایران هغه کنسنس دی اندېښنې دي په اوبه باندې او په د پولې په امنیت باندې. نو ایران ورسره ایران که تاسو ګورئ پرون ایران چې کوم چابهار بندرګاه دا غه هند ته وسپارله، او امریکا ایران باندې کوم بندیزونه لګولې دي جوهري معاهده ختمدونه پس هغه په چابهار کې به په ایران باندې بندیزونه نه لګوي. نو ایران لګیا دی، ایران طالبانو سره هم کومک کوي او کوشش کړي وخت تر منصور طالبانو په خوانه مشر چې هغه مړ شو په بلوچستان کې، هغه داسې رپورټونه چې د ایران ته روانو یا روانو او ایرانیانو سره تعلق جوړولو. نو ایران اوس په ډېر مهم هغه کې د پوزیشن کې دی، د هغه سره مرسته کولی شي، امریکې سره، د افغان حکومت سره مرسته کوي، چې دوی ته پته ده که فرض کا افغانستان حکومت کې بیا طالبان راغلل چې کوم مخکې هم طالبانو سره دوی حالات ټیک نه وو، نو دوی دا په دې ریږي چې ایران ته هم دا مسله نوره د خپل ګوانډ کې خراب شي.
ها پیر صاحب، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اعتماد د کمی ترڅنګ پاکستان وخت په باندې وایي چې د افغانستان په سوله کې مثبت کردار لوبوي. نن د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د دریو ملکونو د سفر وروسته د روس خارجه وزیر سره لیدل کتل کړي دي په ماسکو کې. د ریجنل یا د سیمیز ملکونو دا وخت رول څنګه بینی د پاکستان او د روس هم د افغانستان په شخړه کې هوارول کی؟
نو دې کې جی پاکستان رول خو ډېر مهم دی، او پاکستان کوشش کوي. زه بیا د حواله ورکم د چکم پینټاګان رپورټ لګره د کانګرس ته، هغه کې دوی دا وایي چې چین یو ډېر اهم رول دی افغانستان کې، دین علاوه ایران یاد کړی دی او بیا ورسره روس هم یاد کړی دی. چین چې کوم رول دی، چین په خو یو په دې ایریږي چې الته ترهرګری په افغانستان کې کابو کی، ولې چې داسې نه وي چې سینکیانګ ته چې په واخان په بارډر باندې چې الته روان وړي دا کسان، او الته بد امنیتی جوړه نه کی. یو خو چین دغه دی، بل چین خپل سرمایه د خپل ون بیلټ ون روډ چې کوم د پروجیکټ دی کوم منصوبه ده، هغه کول غواړي چې هغه ته څه مسله نه شي جوړه په افغانستان کې او په دې سیمه کې. او دین نو هغه بیا افغانستان حکومت هم چین باندې دا فشار اچوي، لګیا دی چې په پاکستان باندې فشار واچوي چې هغوی طالبانو باندې خپل اثر استعمال کړي او امن چې کوم هلې ځلې دي په هغه کې خپل پاکستان کردار ولوبوي. ورسره چې کوم روس دی، نو روس هم دلته غواړي، خو روس هم طالبانو سره مرسته کوي، اسلحه ورکوي، لګیا دی دوه کانفرنسونه وکړو، تیرې میاشتې یو کانفرنس وکړو په ماسکو کې. خو هغه په نیت باندې افغانستان او د کوم امریکا هغه ته شک دی، هغوی وایي چې روس دلته راتګ غواړي اسې ګند کولو لپاره، او پاکستان لاره ورکوي، ولې چې پاکستان هم امریکا سره تعلق ښه نه دی او روس هم تعلق ښه نه دی. نو هغه دوی غواړي چې په افغانستان کې یوځای شي. نو پاکستان خو اوسه پورې چې کوم زلمی خلیلزاد واپس راغی نو دا ویل چې پاکستان لوبول شي د امن لپاره، خدا دې چې پاکستان مونږ به ګورو را روان وخت کې هفتو میاشتو کې چې آیا پاکستان لوبي کنه لوبي.
ډیر مننه پیر صاحب،
ډیر مننه.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه ده. اوس هم د ریپورټونو تر مخه د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ راتلونکي اونۍ کې په افغانستان کې پر ځای د امریکایي ځواکونو نیمه شمېره ځواکونه په راوستلو باندې غور روان کړی دی. د دغې فیصلې په حقله د امریکا انتظامي چارواکو لخوا تایید نه دی شوی. دغه ګام که واغستل شو نو په سیمه باندې به یې څه اثر وي؟ په دې حقله د وایس اف امریکا خبریال رپورټ د ارباب محمود علي په غږ.
تیره هفته د افغانستان نه د امریکني ځواکونو د راکمولو خبرونه په داسې وخت کې را مخته شول چې افغانستان او د سیمې ملکونو لا د دې جاچ اخستلو چې د جنگ ختمولو په خاطر د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د امریکې په هڅو کې د توندې سه علت کېدل شي. د دغه پروسې نه په عملي توګه د کابل حکومت یو خوا ته کړل شوی وو. په جار خو افغان چارواکي د پوزونو د کمولو اهمیت ردوي، خو په ځان له خبرو اترو کې دوی ډیر تشویش څرګندوي چې په جنگ کې مصروفه قامي ځواکونه به د امریکې د مرستو بغیر د طالبانو مقابله څنګه کوي. د افغانستان د تلو ټلویزیون تر مخه افغانستان کې د امریکني ځواکونو مشر جنرال میلر د افغان چارواکو سره په ملاقات کې د افغانانو د دې تشویش د ختمولو هڅې کړي. تاسو په شان ما هم په ورځپاڼو کې ګنګوسی لیدلی دي، خو زه تاسو ته دا باور درکولی شم چې ما ته داسې حکم نه دی ملاو شوی، نو ځکه هیڅ نه دی بدل شوی. حکومت چې حکم ملا هم شو نو زما په خیال د ستاسو لپاره دا اهمه خبره ده چې موږ لا د امنیتي ځواکونو سره ملګری یو. که بیا هم ما سره شمار لږ کم هم شي زموږ لپاره غټه خبره نه ده. که څه هم خو په کابل کې سیاسي څېړونکي پوزي شمار شمېره کې د کمی خبرونه په عرب اماراتو کې د امریکې او د طالبانو د چارواکو د خبرو اترو نتیجه بولي، خو ځینې بیا تمه لري چې هم د دې په ځواب کې ډیر زر د یاقیانو په بریدونو کې کمی لیدل کېدل شي. افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکو انتظار خادم وای د رستو هلو زلو لوجې په هیواد کې کلاري راتللی شي. د صدر ټرمپ لخوا د 7000 امریکني ځواکونو ډیر زر یا په راتلونکو ګرمۍ کې د افغانستان نه د وتلو په حق له خبرونه د افغانستان د سولې سره تړلې دي. موږ د دې د مثبت نتیجې په اړه خوشبینه یو. په ګوندی پاکستان چرته چې په ممکنه توګه د طالبانو مشرانو ته پناه ورکړل کیږي، هلته کې چارواکي او څېړونکي وایي دوی د ډېرې مودې راهیسې د امریکې د پوزونو د وتلو تمه لرله، خو زیاتوي چې په سمدستي توګه د پوزونو د راکمولو سره به ناخوښونکې نتیجې رامخته شي. د پاکستان یو پخوانی سفیر روف حسن وایي چټک ګامونه پورته کول طالبان واک ته راوستلی شي. دا افغانستان او د سیمې لپاره د دې د نتیجو جاج اخیستلو لپاره به لږ وخت پکار وي چې په ښه ډول د دې اندازه ولګوي، خو زما په خیال دا د طالبانو په افغانستان کې د واک ترلاسه کولو پلو یو غټ ګام دی. د پاکستان سینټ کې د خارجه چارو لپاره د کمیټې غړی مشاهد حسین وایي د افغانستان په سلوک کې د پاکستان ډیر اهم رول دی. دا د افغان طالبانو لپاره د باور پیدا کولو یو ګام دی، او دا ښایي چې پاکستان به افغانستان کې د سولې په پرمختیا کې یو اهم رول ادا کوي، ځکه چې کابل کې د سولې لار د اسلام آباد نه تیریږي. خو ځینې څېړونکي دا امکان ردوي چې طالبان به په کابل کې واک ترلاسه کړي او د اسلامي انتظام لانجمنې طریقې به په هیواد کې بیا پر ځای کړي، لکه د جنکو تعلیم او د ښځو د کور نه بهر هلو ځلې به بندې کړي. کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر آصف درانی وای د طالبانو د واک په وخت حالات ښه نه وو. د طالبانو د لانجمنو هلو ځلو دفاع کوونکي وای چې دوی د خپل واک اختیار په وخت افغانستان کې امن راوستي وو، خو رښتیا خبره دا ده چې دغه امن په ادیره کې د امن په مثال وو. که څه هم خوشیدونکو دا تمه نه لري چې طالبان به د افغانستان د اوسنی صورتحال په موجودګۍ کې په سیاسي جوړجاړي کې څه دلچسپي ولري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا د خبرونه د خدمتونو اوریدونکو د پاکستان د اعتصاب د یو عدالت لخوا د غبن په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د وو کالو د بند سزا اورولو په غبرګون کې مختلف مخالف سیاسي ګوندونه په حکومت باندې سخت ټکونه کوي او وایي چې اعتصاب په نامه یوازې مخالف سیاسي ګوندونه په هدف کیږي. په دې اړه تفصیل غوښتل لپاره زموږ خبريال الیاس خان صاحب موږ سره په خبرونه کې ملګری شوی دی، ورته هرکلی وایو. لاہور کې د مسلم لیگ نون ڈلی مشر حمزہ شہباز شریف د شروع پر وس په حکومت باندې سخت ټکونه کړي، انتقاد یې کړی دی، وایي چې د اعتصاب په لړ کې حکومت یوازې سیاسي مخالفین په هدف کوي، نو د دغه تفصیل سره لري.
جی وګما بالکل کم چې خاص کر د اوڑان دینم د مخالف ګوندونو لخوا به دا رقم خبرګون مخ تر اتلو چې په ملک کې یو سلیکټډ یا د مخصوص خلکو پر ضد باندې احتساب روان دی او هغه کې چې کم حکومتي ګوند کې شامل خلک دي نو هغه خو دوی تنخکاری او چې کم مخالفین دي نو هغه په هدف کول شي. نو هم دا غره خبرې نن د حمزه شریف هم لاهور کې میډیا سره کړی دي او دا غو دغه ویناوه چې وزیر اعظم عمران خان ته خپل خور علی ما خان چې کمی جایدادونه دي نو دا غیر زرایع دي هغه مخې ته راوړي او دا د قوم ته وایي نو بیا به مونږ دا اومنو چې د شفاف احتساب خبرې کوي او مونږ په دې باندې یقین ساتو او هم دا غرنګ تپوس نه عدالت د دین اوکړلو صرف جرمانه په لګولا چې په دوبۍ کې د دونه غټ جایدادونه د کم ځنه پیدا کړی دي او آیا د دې منی ټریل کم ځای دی چې کم تپوس په د نواز شریف یا د نون لیگ یا د پیپلز پارټۍ د غړو نه عدالتونه کوي. دا غرنګ دغه هم ویناوا چې دا یو کم چې د انکروچمنت یا د تجاوزاتو پر ضد کم دغه اپریشن په ټول ملک کې د پی ټی آی حکومت روان کړی دی نو آیا دوی ته په بنګال کې چې 300 کنال باندې د غیروی محل دوی جوړ کړی دی او د هغه سپریم کورټ کې هم دغه اورونه روانه ده نو دا دوی ته په نظر باندې نخکاری هم دا غرنګ نیو کې په مختلف د پیپلز پارټۍ غړوم کړی دی. بل د نون لیگ یو غړي صاد رفیق هم ویلي دي چې د احتساب چې کوم دا قانون دی دا یو تور قانون دی او دا د سیاسي مخالفینو پر ضد باندې استعمالېږي. دا تورم لګولې ده چې د نیب چارواکي په باندې فشار اچوي چې دوی دی د نور اپوزیشن چې کوم غړي دي دا خو پر ضد باندې کرپشن چې کوم کیسونه دي پاتې کې د دوی مرستې وکړي. نو دا غرنګ نیوکه په مختلف د پیپلز پارټۍ لخوا هم راځي چې هغه باندې هم د مختلف رنگ کیسونه چې کم دي هغه جوړول کیږي د غي لیډرشپ باندې او دغه یو سلیکټډ اکاونټیبلټي په ټول ملک روانه ده. دی وګم
او د حکومت لخوا داسې اشاره چې غني د پیپلز پارټۍ د سیاسي مشرانو د بډو رشوتونه چې کم کیسونه دي هغه به هم مخ پر وړاندې بیاي داسې کومې تیاریاں ښکاری؟
جی وګما بالکل چې کوم د درې میاشتې وړاندې د سپریم کورټ په وینا باندې یو مشترکه د تحقیقاتو یو ټیم جوړ کړی شوی وو او په هغه کې دغه ویل شوی وو چې کوم د بینامي اکاونټس چې کوم په د مختلف ځایونو نه راوځي او په هغه کې د کروڑونو روپو هغه خلک چې ډېر غریبانان خلک عام دکاندار وي سکریم والا وي یا بل یو عام کس وي او دغه د اکاونټ نه کروڑونو روپۍ راوځي نو د دې پلټنې وکړلې شي نو د هغه جی آی ټی لخوا یہ رپورٹ دا سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی جمع کرے شوی دے چھ پاغے کی دی دا ویلی دی چھ کم خاص کر دا غے ٹول ملبا اغوی پا پیپلز پارٹی باندے اچھا ولا شوی دا چھ دو دیر جیلی اکاؤنٹونو چھ کم تفتیش شوی دے نو دا غے کی دی دا ویلی چھ مونگ تا دا غے دا سے شہادتونا ملاو شوی دی چھ دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین آصف علی زرداری دا غا خور فریال تارپول او بل د یو غټ بزنس ګروپ ته اومنی ګروپ ته ویل شي او بل چې د زموکو یو ډیر لوی کاروباري ګروپ ته په پاکستان کې بهریا ټاون دا او داغه مالک ملک ریاض دا ټول کسان په دغه جی آی ټی رپورت کې دوی پنه خکړی دي.
صحیح مننه کوم تاسو نه الیاس خان صاحب قدمونه ولیدونکو موږ سره ملګری او صحیح سو شیبو کې به یو واری بیا تاسو وړاندې راځو. د واشنگتن ڈی سی نه دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی. نو قدمونه اوریدونکو دیوا یو ساته خبری خپرونه ته یو وار بیا ستړي مشي زمغه خپرونه لا هم دوام لري. یو وار بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو ساته پته.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د سلور ملکونو د سفر په وخت نن ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او دوه اړخیزه تعلقاتو باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله موهب وای ملک د یو داسې دښمن سره مخ دی چې په هر خار کوڅه دفتر او جماعت یې برید کړی.
مونږ هم څنګه همیشه وایي چې په افغانستان کې امنیت د دوی امنیت دی، خو کله پر باور نه کوي. تر دې وروسته به په دې باور هم ځکه چې امنیت راتلونکی دی.
د پاکستان د احتساب د عدالت لخوا د غبن په مقدمه کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د وو کالو د بند سزا اورولو په غبرګون کې مخالف سیاسي ګوندونو په حکومت سخت ټکونه کړي او وایي د احتساب په نامه یوازې مخالف سیاسي ګوندونه په هدف کیږي.
او په امریکا کې نن حکومتي ادارې په داسې حال په سلورمه پنځمه ورځ باندې هم تړل شوي دي چې تر اوسه پورې د دغه محکمو د بیرته پرانستو نخې په نظر ناراضي.
Can't tell you when the government's going to be open. I can tell you it's not going to be open until we have a wall, a fence, whatever they'd like to call it. I'll call it whatever they want.
نو سمر باندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د سلور ملکونو د سفر په وخت نن د روس پایتخت ماسکو کې د دغه هیواد خارجه وزیر سرګی لاوروف سره د افغانستان د سولې او دوه اړخیزه تعلقاتو باندې خبرې کړې دي. پاکستان وایي د روس او نورو ګاونډي ملکونو په همکارۍ سره د افغانستان په سوله کې مثبت کردار لوبول غواړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر حمدالله موهب وایي دوی د یو داسې دښمن سره مخ دي چې د هیواد په هر ښار کوڅه دفتر او جماعت یې برید کړی. د کورونا چارو وزارت ته د امرالله صالح او د دفاع وزارت ته د اسدالله خالد د وزیرانو په توګه معرفي کېدو په مراسمو کې حمدالله موهب ویلي د دښمن د بریدونو مخنیوي لپاره صدر اشرف غني د کورونو او دفاع وزارتونو ته داسې وړ کسان معرفي کړي چې د هیواد امنیت خوندي ساتلو توان لري.
د پاکستان د احتساب د عدالت لخوا د غبن په قضیه کې د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته وو کاله د بند سزا اورولو وروسته مخالف سیاسي ګوندونو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. د پاکستان د مخالف ګوند مسلم لیگ نون ډلې مشر حمزه شهباز د شروع پر ورځ په حکومت باندې سخت انتقاد کړی او وایي چې د احتساب په لړ کې حکومت یوازې سیاسي مخالفین په هدف کوي. دوی ویلي چې حکمران حکومت لخوا داسې هلې ځلو د مخنیوي او پرضد ګامونو لپاره د دوی ګوند به کوششونه جاري ساتي. دوی دا هم ویلي چې د احتساب په نامه د بډې رشوتونو په کیسونو کې نواز شریف پر ضد کوم غوره ثبوتونه نشته.
د انډونیشیا په لرې پرتو غربي جزیرو کې د تیزو بارانونو له کبله تېره هفته راغلي سونامي یا سمندري طوفان نه اغېزمن شبو خلکو ته د مرستو کوششونو کې ستونزې او مشکلات پیدا شوي دي چې پکې تر اوسه پورې د مړو شوو خلکو شمېره 413 ته رسیدلې. د درنو بارانونو له کبله سړکونه بند شوي چې له بجې لرې پرتو اغېزمن شبو سیمو ته درنه مشینري او د مرستو سامانونه وړل ګران شوي دي. د قدرتي آفتونو د انتظام اداره د هلیکاپټرو د لارې خلکو ته امداد رسوي.
په چین کې د بشري حقونو په یو نامتو وکیل باندې د ملک خلاف د اړیګړي راپورته کولو په تور کې مقدمه جوړه کړې شوې ده. چین د کال 2015 د 9 جولای نه په ټول ملک کې د حکومت د مخالفینو د نیولو کار ته لاس اچولی. نامتو وکیل وانګ وان ژانګ او د بشري حقونو په سلګونو نور مرستیالان د دې مهم تر لاندې نیول شوي دي.
امریکې د حکومت نیمایي جزوی تړل کېدل نن د شروع یا چې هر شنبه پورس په داسې حال کې 15 ورځې ته داخل شوي چې د دغه ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول نخې نښانې لا تر اوسه نه لیدل کېږي.
د شام د سرکاري خبر رسانی ادارې سنا خبر دی چې د شام د هوایي حملو دفاعي نظام صدر مقام د مش سرنیزي د میزایل یو حمله تمبول شوې ده. سنا وایي چې دغه حمله د اسرائیل جنگي هوایي جهازونو کړی ده او په دغه کې د شام درې پوځیان ژوبل شوې دي.
د
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ریډیو د زمونږ د یو بیګنټي خبري خبرونه تاسو د واشنگټن ډي سي نه نیخمنې غبانې اوري او اوس راځو دلته په امریکا کې په پنځمه ورځ هم ټولي حکومتي ادارې په جزوي توګه باندې تړلې شوې دي، ځکه چې کانګرس په وفاقي بجټ باندې کوم تړون ته نه دی رسیدلی. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ غوښتنه کوي چې د مکسیکو سره په سرحدي پوله باندې د دیوال د پاره د ورته خوښه 15 ارب ډالر ورکړي شي. نور حال په دې حق باندې تاسو ته زمونږ همکار مجاهد جواد د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې وړاندې کوي.
د امریکا د حکومت نیما یا جزوی تړل کېدل نن د شروع یا چهارشنبه پورس په داسې حال کې 15 ورځې ته داخل شو چې د دغې ستونزې د حل په برخه کې هیڅ ډول نښې نښانې لا تر اوسه نه لیدل کېږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نهه یسې شنبې پورس امریکایي سرتیرو ته د کرسمس د مبارکۍ د وړاندې کولو پر مهال په دې اړه یو ځل بیا خبرې وکړې.
نشم ویلی چې حکومت به بیرته کله پرانستل کېږي، خو دومره ویلی شم چې تر هغو به نه پرانستل کېږي تر څو موږ دیوال یا کټاره ونه لرو. هر څه چې دوی ورته وایي زه به هم هغه ورته وایم، خو معنی دا ده چې زموږ هیواد ته د خلکو او نشه یي توکو د راتلو مخه پرې ونیول شي.
ترامپ ادعا وکړه د حکومت هغه په سلګونو زره کارکونکو چې د حکومت د بندیدو لامل په کور ناستي هم دغه دیوال غواړي، خو په دې اړه کوم ثبوت وړاندې نه کړ. ترامپ د ګولیا دوشنبه په ورځ ویلي و چې ډیموکراټان باید دغه ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، خو په کانګرس کې ډیموکراټ مشرانو بیا پر ترامپ باندې تور پورې کړ چې هیواد یې په یوه سخت حالت کې راګیر کړی دی. د حکومت هغه ادارې چې د ملي امنیت او د خلکو د خوندیتوب په برخه کې کار کوي پرانیستي دي، خو نور دفترونه تړل شوي دي او کابو 8 لک حکومتي مامورین په کور ناست دي. هغه مامورین چې ضروری ګڼل کیږي دوی به پر دندو وي، خو تر هغو پورې ورته تنخوا نه ورکول کیږي تر څو د حکومت د بندیدو لړۍ پای ته نه رسیدلې.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړی.
د وایس اف امریکا د خبرونه ده. قدر مناوریدونکو، کوی خو په امریکا کې د توانو سترو ګوندونو ترمنځ یو سخته کشاله روانه ده، او په داسې وخت چې حکومت په جزوی توګه تړل شوی دی. د کال 2018 کال صدارتي انتخاباتو کې د روسیې لخوا چې کوم د مداخلت کولو تورونه دي، د هغې په هکله د امریکا د خاص استازي رابرټ مولر چې کوم ځانګړي پلټنې دي هغه په کوم ډول مخې ته روان دي، په دې حقله د وایس اف امریکا خبريال رپورت تاسو مهوش چلی روان لیکوي.
لکه څنګه چې 2013 کال ختمېدو ته نږدې دي، روسي پلټنو کې د امریکا خصوصي کونسلر رابرټ مولر لخوا روانو پلټنو زور نیولې دي. د ځینو څېړنکارانو وینا ده چې په کال 2019 کې به د دې پلټنو نتیجې راښکاره شي چې په 2020 کال کې کیدونکې صدارتي انتخاباتو باندې به یې لوی اغیز وي. په وروستۍ یونیو کې د صدر ټرمپ پخوانی ملګري سو وارې عدالت ته حاضر شوي وو. پکې د قومي سلامتیا پخوانی سلاحکار مایکل فلین او د ټرمپ پخوانی وکیل مایکل کوهن شامل دي. که څه هم په پلټنو کې تندی راغلې ده، خو صدر ټرمپ په خپل دریس کلک ولاړ دي چې د 2018 کال صدارتي ټاکنو او روسیې ترمنځ هیڅ ډول شواهد شتون نه لري.
د ملر په صورتحال کوم څه چې مخې ته را روان دي په هغې موږ ډېر خوشحاله یو، ځکه چې داسې هیڅ غلط نه دي سوي.
هغه لیکوهن باندې په کال 2014 صدارتي ټاکنو کې دوه خزو ته د پیسو ورکولو سره د مالی کمپاین خلاف ورزي کولو تورونه دي. په دې خزو تور وو چې د صدر ټرمپ د صدر جوړېدو نه وړاندې ورسره ناجایز اړیکې وې، خو صدر ټرمپ دې تورونو نه انکار کړی او د ښاغلي کوهن لخوا لګول شوي هغه تورونه یې هم رد کړي چې د خزو ته د پیسو ورکولو امر صدر ټرمپ ورکړی وو. مخالفه ډیموکراټان د خصوصي کونسل رابرټ مولر په مشرۍ کې د پلټنو دفاع لپاره تیار دي، پکې د سینټ د ډیموکرات ګوند مشر چک شومر هم شامل دي.
دوی به دا پلټنې د ختمولو یا محدود کولو جوګه نسی. دوی به د مولر لخوا د پلټنو مخکې بیولو کې مداخلت ونه کړی سي.
قانوني ماهر ډاک سپنسر ویلی د ټرمپ لخوا پخوانی وکیل مایکل کوهن په دې پلټنو کې د یو مهم تن په توګه راڅرګند شوی.
What's happened since Michael Cohen has been cooperating with Robert Mueller is
لکه چې مایکل کوهن د خصوصي کونسل رابرټ مولر سره مرسته شروع کړې دي، نو د کمپاین په اړه ډېر معلومات مخې ته راغلي دي. لومړی خبره چې موږ ته معلومه سوه هغه د کمپاین کې مالی خلاف ورزي ده.
د صدر ټرمپ ملاتړ کوونکي غږ کوي چې دا پلټنې ته زر تر زره پای ته ورسي. په دوی کې سینیټر جان کینیډي هم شامل دی.
موږ غواړو چې دا پلټنې د اوس پای ته ورسیږي. ولس میاشتې سوي دي چې دا شروع سوي او امریکایي ولس حق لري چې ورته معلومه سي چې څه سوي دي او چا د قانون سرغړونه کړې ده.
قانوني سیډونکو ریکسن سوای د روس لخوا مداخلت پړه پلټنې کړي شي چې 2019 کال کې قانوني نتیجو ته ورسی، خو کانګرس ته دا ممکنه ده چې روس تور سره معامله وکړي او دا امکان شته چې صدر د خپل څوکۍ نه لري کړي شي. روانه میاشت رایټر خبري جنسي سره یوې مرکې په وخت د ټرمپ ویلی وو چې هغه د روسي پلټنو له وجې د څوکۍ نه لري کېدو نه ویریږي، ځکه چې د ده په فکر که داسې وشو نو خلک به بغاوت وکړي. وروستۍ څېړنې ښایي چې د امریکایانو اکثریت غواړي چې ښاغلي مولر دې خپلې پلټنې سرته ورسوي. د دې پلټنو نتیجې که څه هم وي، د روسي مداخلت پلټنې به په کال 2019 کې یو لوی سیاسي اغیز ولري. په صدر ټرمپ هم او د کال 2020 صدارتي ټاکنو ته سترګې په لار ډیموکراټانو باندې هم.
دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے
دادو وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے اوس یو بل رپورٹ تا سنن دکھو. دا پاکستان دا اوسنی حکومت که څه هم د سو میاشتو موده پوره شوې ده، د سلو ورځو د پاکستان بیلابیلو ورځپاڼو د اوسنی حکومت په تیر کال په دغه موده کې څومره کارونه کړي دي او کمې ژمنې کړې وي هم په دې باندې نن ایکسپریس ټریبیون یوه مقاله لیکلې ده او دې ته کتنه زمونږ همکار مختار خلیل صاحب کړې ده، تاسو وړاندې کوي.
مننه اکرام. کال 2013 په وتو دی او سوره د پس په دنیا د نیوی کال 2019 نور پراختو ویني. د مطبوعاتو په دنیا کې د ډیر وخت نه دا دستور را روان دی چې نیوی کال ته د هر کلی ویلو سره سره د ختمیدونکي کال اهم واقعات د دلچسپ خبرونو په شکل کې خورایي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې مشهور اخبار ایکسپریس ټرایبیون د تحریک انصاف د مشر او د پاکستان د موجوده وزیر اعظم عمران خان هغه ټول اعلانونه، لوزونه او وعده په تفصیل سره لیکلي دي، د کومونه چې د وخت تیرېدو سره سره پشا شوي دي او هم په دې سبب ورته خپلو سیاسي مخالفینو د یوټن خان تنظیم نوم ورکړی دی. ایکسپریس ټرایبیون خپل تبصره د وزیر اعظم عمران خان د دې قول نه شروع کړی ده چې هغه لیډر یا مشر په اصلي مانو کې لیډر یا مشر اړوي نه، چې هغه د حالاتو د غوښتنې مطابق د خپلې کړې خبرې نه پشا نشي یا د خپلې کړې لوز نه بی لوز نشي. ټرایبیون اخبار د عمران خان د دې بیان پر رڼا کې په ختمیدونکي کال کې د تحریک انصاف د حکومت د خپلو کړو خبرو نه د پشاکېدو یا د یوټن اخیستو تفصیل لیکلی دی. ٹرائبیون په دې لړ کې شروع د اقتصادیاتو د سلاکار کونسل نه د میا عاطف د لرې کولو د واقعې نه کړې ده. اخبار لیکي چې عمران خان د پاکستان په مرسپن معیشت کې د جون پیدا کولو دپاره نامتو اقتصادی ماهر میا عاطف د اقتصادیاتو په سلاکار کونسل کې شامل کو، خو چې کله د مخالفینو د شور غوغا تر مخې ټول ملک کې دا خبر خور شو چې میا عاطف قادیانی دی، نو عمران خان میا عاطف سمدستی د خپلې عہدې نه لرې کو. سره د دې چې د عمران خان د تحریک انصاف حکومت دینه وړاندې خپه صفا ټکو کې اعلان کړی و چې حکومت به چری هم د تندلارو دباو لاندې نه راځي. ایکسپریس ٹرائبیون د عمران خان د یوټن دویم واقعه د پارلیمان د پبلک اکاؤنٹس کمیټه د مشرې شاباز شریف ته د ورکولو ده. د تحریک انصاف حکومت دین وړاندې په خپل دی فیصله ټینګو چې د پبلک اکاؤنٹس د پارلیمانی کمیټه مشرې و شاباز شریف غونلې سیاستدان له نور کوي څوک چې د بڑو رشوتونو او د کمیشنونو په خوړو بدنامه دی. خو د حکومت د دې واضح اعلان دوه میاشتې وروسته حکومت او مخالفه ګوند په پارلیمان کې د پبلک اکاؤنٹس د کمیټه په شمول د نورو ټولو پارلیمانی کمیټو په قیادت هم مخالفه ګوند سره روغه وکړه او دا شان په دې معامله کې هم د خپلې کړې خبرې نه پشا شو. ایکسپریس ٹرائبیون نور لیکي چې وزیر اعظم عمران خان چری هم د پنجاب پخوانی وزیر اعلی پرویز الهی په ښه نوم نه دی یاد کړی. عمران خان په کال 2002 کې قامی خزانه کې د پرویز الهی خلاف عرضی کړې وه. د عمران خان هم په دغه عرضه د پاکستان سټیټ بینک د پرویز الهی خلاف تحقیقات شروع کړي وو. عمران خان خپل یو تقریر کې پرویز الهی د پنجاب د ټولو نه د لوی ډاکو په نوم یاد کړی وو او ویلی وو چې د پرویز الهی غوندې سیاستدانانو د قانون سپکاوی کړی دی او ناجایزه دولتونه جوړ کړي دي. تاسو به د دې خلکو ډرامې ډېرې زر په ختمېدو وینئ، خو همدا غټ ډاکو د ووټونو ګټلو نه پس د پی ټی آی په مرسته نن سبا د پنجاب اسمبلی د سپیکر په کرسۍ ناست دی. ایکسپریس ٹرائبیون د عمران خان د یوټن اخیستو په لړ کې شیخ رشید سره د یارانې بیا جوړولو ذکر هم کړی دی. اخبار لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د شیخ رشید سخت مخالف و او په سوسو کراته ویلی و چې دی به زه چپړاسي قدرې هم ونه ساتم، خو د ووټونو ګټلو نه پس شیخ رشید د عمران خان د سیاسي سلاکارانو سرپنچ شو او اوس یې د پاکستان ریلوی غوندې د اهمې محکمې وزیر لګولی دی. بلی کمی خبری نه چې عمران خان په شاشوی دی هغه پاکستان کې زیږیدلو افغانانو او بنگالیانو له د پاکستان د شهریت ورکولو د اعلان او وروستو د اعلان نه د منکرېدو خبره ده. ایکسپریس ټریبیون د خپل رپورت په اخر کې د عمران خان د یوټن د معاملو اخر کې آی ایم ایف نه د قرض نه اخیستو لوز بیان کړی دی، خو دنیا ولیدل چې دې خبرې نه هم عمران خان وروستو شو او اخر هم آی ایم ایف ته قرض غوښتو ته کیناستو.
دا د وایس اف امریکا د وخت پرونه ده. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم په رپورټونو کې د پېښور پوهنتون د کریمینالوجي څانګې لخوا په یو جوړ شوي غونډه کې څېړنکارو او زده کړه کارپوهان ویلي دي چې په ټولنه کې د جرمونو د مخنیوي لپاره په تعلیمي ادارو کې علم الجرائم شروع کول ډیر زیات مهم دي چې زده کوونکي او استادان د جرمونو په عواملو څېړنی وکړي. نور تفصیل لري د پېښور څخه عبدالرزاق.
په دغه موقع باندې د پېښور پوهنتون سوشل ساينسز مشر پروفیسر جوهر علي ویناوه چې په ټولنه کې کوم جرمونه کیږي د هغې محرکات معلومولو او بیا د هغې مخنیوي په لړ کې تحقیق کولو لپاره په زیاتره تعلیمي ادارو کې ځانګړي شوبې نه دي جوړې کړي شوي چې له وجې په دې اړه جامع تحقیق نه دی شوی.
په نور دنیا کې چې کله کرایم یو ځای کې کمیټ کیږي نو په هغې باندې هغې اکدم ډیبیټس او ډسکشن شروع شي چې دا کوم ریزن دی، آیا دا اکنامیک ریزن کېدای شي، آیا دا سائیکالوجیکل دی یا سوشیالوجیکل دی یا ہسٹوریکل دی، ایون اگر انتھروپولوجیکل دل تک عمر لا چې کله د کرائم خبره راشي تاسو عموماً وینئ مونږ پولیس یا نور سره ریلیټ کوو، خو اوسه پورې د دې مونږ سټڈی نه کوو چې دې اصل وجوهات څه دي. زمونږ چې کله د اصل وجوهاتو پته لګي او د هغې دپاره هغه شان مونږ پالیسي جوړه کړو نو زمون اٹومیټیکلی زمون کرائم ریټ په دې باندې کمیږي.
د یاد پوهنتون د کریمینالوجي څانګې مشر پروفیسر بشارت حسین بینوا چې د غونډې تابعیا کول مقصد دا و چې په تعلیمي ادارو کې استادانو او زده کوونکو په جرمونو باندې کوم تحقیق کړي چې هغې باندې تفصیلي بحث وشي او د سیکیورټي ادارو سره په ګډه د دغې څېړنو په بنیاد د جرمونو مخنیوي لپاره تګ لارې وضع کړی شي.
هر یو ملک پینل پالیسي اوره پورې امپروو نه کیږي څوره پورې هغه کې د اکیډمیشن او د پریکټیشنر انپوټ نه وي. خاص کر د دې فائدہ چې کوم ینګ سکالران دي کوم سټوډنټان دي دیتا زیات دي پدې چې هغه ایکسپیرینس خلک راشي غو خپل لایف ایکسپیرینسز ریسرچ فائنڈنگز شیئر کی غو لرننګ کیږي ینګ سکالرز لپاره اور کرائم ریډکشن څوره پورې چې تاسو پینل پالیسی امپروو نشي تاسو کرائم نشي ریډیوس کوي دا قسم تا ٹریننگ حکوم دی یادی سا ایسوسیئیٹیڈ دا دا لا انفورسمنٹ حکوم ادارے خلق دی دا یو کیپیسٹی بلڈنگ دا پارا ہم ډیر امپورٹنٹ دی.
دا غونډې په محل د خیبر پختونخوا د پولیسو یو اعلی چارواکي فصیح الدین اویل چې د معاشرینا جرمونه ختمول د یو تن یا د یوې ادارې کار نه دی بلکې په ټولنه کې ژوند کوونکي هر یو تن ته پکار دی چې د هغه عواملو مخنیوي وکړي د کوم له وجې چې په معاشره کې جرمونه کېدل شي.
د جرمونو مخنیوي د پاره سماجی ادارې سوشل انسټیټیوشنز په شریکه کار کوي. پولیس خو به یو جرم وشي یو قتل به وشي نو هلته به تفتیش وکړي مجرم به ونیسي بیا د عدالت کار دی د وکیلانو کار دی وروسته د جیل والا کار دی. دې لپاره خو ګوره د سماجي ادارو ضرورت دی چې حجره جومات مشر کشر او زمونږ عالم زمونږ استاد زمونږ قائد زمونږ سیاسي رهنما دیا زمونږ کاروباری طبقه چې هغې هم په دې کې محنت وکړي خپل حساب را خواشي جرم د یو کس د ختمولو کار نه دی.
پېښور پوهنتون کې د کریمینالوجي په اړه تابع شوی درې ورځنی نېشنل کانفرنس کې نه یوازې د خیبر پښتونخوا د کوونکو او د ژوند نور شوبو سره تعلق لرونکو ماهرینو ګډون کړي بلکې د هواد نور شوبونه هم پوهانو او د کوونکو په دې کې برخه اغستې ده. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز پېښور.
دا د وایس اف امریکا د خبرونه ده. د بلوچستان په سرانان سیمه کې د افغان کډوالو په کام کې د غازی احسان الله خان یو لوی مکتب کې نن نتیجې شاګردانو ته ورکول شوې دي چې د یو اول گریډ نه واخله تر دولسم گریډ پورې 1200 نه زیات لوستونکي چې دي هلته کې بریالي شوې دي. نور تفصیل لري حفیظ الله شیرانی.
مدني فعال او د غازی امان الله خان د عالی لیسې مدیر ظاهر پښتون وایي په بلوچستان کې د افغان کډوالو په 1200 غالۍ کې په لومړي ځل د دوی له لیسې نجونې لوستون کې هم فارغ شوې.
په ټول بلوچستان کې په لومړي ځل باندې د 12 ټولګي فارغین درلودل چې هغه خوشبختانه زموږ د ټولو افغانانو دپاره زموږ د ټول پنډغالي دپاره زما دپاره زما د یو افغان کډوال په اسباني لومړی ځل دی چې په بلوچستان کې په پنډغالي کې د لیسې څخه نجونې فارغیږي.
ښاغلی پښتون کوي خواته خوشاله دی خو بلې خواته د زده کوونکو د درسي کتابونو په نشتوالي خفه هم دی.
د نم ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې موږ کتابونه نه لرو د 13-15 کالو څخه نه لرو.
یوازې د درسي کتابونو ستونزه نه ده بلکې له 12 ټولګي څخه فارغ شوي زده کوونکي خپل را روان ته اندیشمن دي. وایي د لوړو زده کړو لپاره هیڅ زمینه نه ده ورته برابره.
ما په شان نور په سلګون زده کوونکي دلته بیکاره ګرځي. زموږ مدیر ظاهر پښتون یادوري وکړه چې یا انګورجوش کوي یا د بټۍ خښته وي نو اوس کوي نسیار یا بل کم موسسه زموږ سره دا مرسته وکړي چې نور زده کړې ته برابرې کړي.
د فراغت په مراسمو کې د افغانستان د پوهنې وزارت استاد نجیب الله عبدالرحیمزي ګډون درلود. د زده کوونکو د ستونزو په هکله هغه وډیوته وویل.
دلته کوم مشکلات دي کتابو د ویل کېږي دا واقعیت ده. منګه لننه 4-5 کاله مخکې منګ سیډیانې ورته راوړلې دلته او هغه مو دلته د سوسایټي موسسې ته خپل غفار خان صاحب ته وسپارلې او د منګ لورې کتابونه ورته راچاپي او دوی ته ورکوي او منګ څه کوم چاپ اغستی چاپ ده چې افغانستان را لغم سي دغه منګ له خندونو مشکلات لرو هغه نسو کولای سي دلته راوړو. تعلیمی پلان په دې نوی کال کې دا داسې د دوی لپاره یو باقاعده د لوړو زده کړو یو موسسه تعلیمي ورته جوړه کړم تحصیلي چې هغه وکړی سي لوړې زده کړې وکړي. دا واقعیت یو تعداد کسان چې د دې نه فارغېږي د دولسم سن په افغانستان کې د کانکور امتحان ورکول کېږي هغه څه کامیابه سول هغه لوړو زده کړو ته ځي. یو څه تعداد یا د اقتصاد له وجې یا د خپلې د کمزورۍ له وجې نه هغه نشي کولی د مشکلاتو له وجې نه هغه داخل د افغانستان ته لاړ شي. یا دلته چې کوم سیټونه دي هغه ډېر کم دي هغو ته هغه اوله دوم نمره ځي هغه ټیټو نمرو کې چې دغه پاتې کېږي. نو د دې دپاره موږ له یونیسیار سره هم غږېدلي یو د کمیشنر سره هم غږېدلي یو او خپل د افغانستان له دولت سره هم غږېږي. خدای مهربان دی د دوی دپاره مې یو څه زمین سازي وشي و د دوی هغه کوم مشکلات چې په موږ معارف پورې اړه درلوده د پوهنې په نمایندګي پورې اړه درلودله هغه ما تر خپل وسو قدرته پورې کړي دي. لکه د دوی ډیپلومي دي چې هغه زه خپله وړم خپله ورته خلاصوم ورته راوړم یې د دوی کوم تکلیف چې تر کابله ځي بېرته راځي هغه نه مې دوی خلاص کړی دی. هغه بوج ما په خپل ځان اخیستی ده او دوی تر مې دا سهولتونه ورته ایجاد کړي دي.
د شنه اسمان تر چتر لاندې د دې پنډغالي بې وزله لوستونکي ماشومان او زلمي د افغانستان له دولته له نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه نه یوازې د لوړو زده کړو بلکې د روزګار په لړ کې هم د جدي مرستو غوښتنه لري. حفیظ الله ستوري شیرانی وایس آف امریکا ډیوا سرانان پرشین.
وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی او اوس یو بل رپورټ تاسو وړاندې کوو. د جاپان حکومت خیبر پختونخوا ته 14 بسونه د ترانسپورټ محکمې ته ورکړي وو چې په هغې باندې دوی د پینک بس سرویس یا د ګلافي بسونو یو سرویس شروع کولو اراده لرله چې څه په مردان او څه په پېښور کې. خو د شپږو میاشتو تیرېدو باوجود تر اوسه پورې دغه سرویس لا نه دی شروع کړل شوی. رپورټ پې د پېښور نه د ډیوا ریډیو خبریاله سادیا قاسم شارا کوي.
د ډاون ورځپاڼې سره کار کوونکی یو خبریال منظور علي چې په دې منصوبې باندې معلومات لري ډیوني ستا په دې اړه صدا وویل.
ترانسپورټ کمپنۍ په دې پروسس کې انټرست نه لري. یو حکومت دا ډیمانډ کوي چې موږ لا پسې تاسو سبسډي سره کې او ګورنمنت ان په لور ته وي چې تاسو موږ لا پیسې راکړي د بسونو چلولو لپاره. ان علاوه دا کمپنۍ وایي چې ګارانټي لري پرې شي ته نه. نو خبره دا ده چې کمپنۍ دا وایي چې that women only چې کوم صرف خزو د فارا چې کوم شر دي دام لري کریشي لکه چې دی وي ابتابات او مردان دوړو خارونو کې د خزو دومره کمپیوټرز چې کوم دی هغه دومره تعداد زیات نه دي چې هغه نه ګټه کولی شو.
د صبح خبر پښتونخوا ترانسپورت محکمې د جاپان حکومت په مرسته 44 ګلابي بسونه ترلاسه کړیو. د کې و بسونه د مردان او و د ابتابات ضلع لپاره وو او دې بسونو ته پینک بس سرویس نوم او دا ګلابي رنگ زکه ورکړی شوی چې دې کې به صرف خزي سورلي کولای شي. خو صوبای حکومت ترانس پشاور نومي کمپنۍ ته شپږ میاشتې وړاندې دا بسونه ترانسپورټرز ته پټې کې ورکولو کومه ذمہواری ورکړې وه. دا ولې نه دا ترسره شوی؟ ترانس پشاور نومي دغه کمپنۍ بیان نومان منظور دیو نیوز ته صدا وویل.
So they decided to give this project to Transpeshawar in May 2018. Since then we are trying to hire a vendor.
Numan Manzoor wai subai hukumat darwan kal mai miash ke da mansuba Transpeshawar ta warkadi wa aw dui dwadre zala ishtiharuna warkadi kho tar usa dui da basuna په خنرخ یا په خبولی پټېکا ندی ورکړي او 13 اونۍ یو ځل بیا دوی د بسونو چلولو چارو پټېکی ورکول لپاره اشتهار ورکړي دي. دغه بسونو پټېکی نتلو په لار کې مشکلات په حق لا د ترانسپورت سکتر کامران رحمان سره د خبرو کوشش وشو خو کامیابی ترلاسه نشوه. خو خبريال منظور علي وای داسې ښکاری د پینک بس منصوبه هم یو داسې منصوبه ده چې حکومتونه صرف د فنډز ورکونکو ادارو یا د ډونرز خوشالولو یا د خودنې لپاره شروع وکړي خو بیا نه د دې چلولو لپاره قوت لري او نه د دې کې دلچسپي لري.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی.